دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومني په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه هم لرو، خو لومړی به خبرونه واورو چې منور شای وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، عمران خان په توشخانه کیس کې تر اوسه نننۍ عدالتي اورېدنې ته نه دی حاضر شوی. له نن څخه د پېښور پوهنتون کې هړتال او احتجاجي پرلت پیل شوی دی. روس د یوکرین په بخموت ښار د تازه بریدونو لړۍ شروع کړې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په مقدمه کې نن د اسلام آباد یو ضلعي عدالت کې اوریدنې ته لا هم نه دی حاضر شوی، خو وکیلانو یې د گرفتاری پر ضد نن لږ وخت مخکې د اسلام آباد های کورټ ته درخواست جمع کړی و چې های کورټ په خپل فیصله محفوظ کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون عدالت د نوموړي ناقابل ضمانت گرفتارولو خلاف درخواست رد کړی. د عمران خان وکیلانو د اسلام آباد په یو ضلعي عدالت کې د نوموړي د نیولو قابل ضمانت وارنٹ د ختمولو لپاره درخواست جمع کړي، خو عدالت ویلي چې نوموړی به لازمی عدالت ته وړاندې کیږي. د اسلام آباد ضلعي عدالت قاضي ظفر اقبال د فروری په 28مه د اوریدنې پر مهال په خپل فیصله کې ویلي وو چې عمران خان ته په بیا بیا مقور کړي چې د توشخانی قضیه کې عدالت ته حاضر شي، خو هغه نه دی ورغلی، نو ځکه یې د هغه د گرفتارۍ امر کړی او تر نیولو مخکې یې د ضمانت حق هم نه لري. د یادونه ده چې د اکتوبر په 28مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن عمران خان د توشخانی په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر د قومي اسمبلۍ له څوکۍ نه اهلک او د عدالت نه یې غوښتنه وکړه چې د هغه پر ضد کاروي وکړي. له نن څخه د پېښور پوهنتون تړل شوی او ټولو ملازمینو یې د وایس چانسلر د بدلولو ترڅنګ د خپلو نورو غوښتنو لپاره په ګډه پرلت وهلی دی. د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا ویان پروفیسر ظفر خان نن غرمه مشال ریډیو ته وویل په دې پرلت کې ورسره د پوهنتون ټول ملازمین ګډون کوي.
نن موږ د کلاس 3 د کلاس 4 پشاور یونیورسٹی ٹیچر ایسوسیشن پر شریک بانے دا مکمل طالبان ہڑتال اعلان کرے ہے. زمنگا سو مطالبات تھی آغا ترسو پوری ان من لیشی نو دا با زمنگ ہڑتال با جاری بھی.
نوموړي پنځه خوښتنې یاد کړې چې پکې د وایس چانسلر له څوکۍ څخه لري کول، د پوهنتون د هاسټلونو د امنیتي کمپنۍ مشر سقلین بنګش د وجنې عدالتي پلټنې، پوهنتون له وسلو پاکول، د امنیتي ساتونکو نفسیاتي معاینه او غوې د اهلیت په بنیاد ګمارل او په پوهنتون کې په ارزي بنیادونو د ملازمینو برتیاني ختمول شامل دي. دا له هغې وروسته ده چې د مارچ په 15مه یو امنیتي ساتونکي سقلین بنګش په ډزو وجلې وو. د دې پیښې پر ضد پرون د پوهنتون د زده کوونکو د ټولو تنظیمونو متحده طلبه محاز هم احتجاجي مظاهره وکړه. بلخوا پولیسو د بنگش په وجنه تورن کس پرون نیولې ده. تر دې مخکې د فروری په 6مه د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې هم پروفیسر بشیر احمد د یو امنیتي ساتونکي لخوا په ډزو وجل شوی و چې پولیسو وروسته یې تورن کس نیولې ده. په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنځ پرون د مارچ په 6مه د ترهګرۍ ضد په موضوعاتو یو غونډه پیل شوې ده. دا غونډه چې نن یې دویمه او اخیری ورځ ده، پکې د ترهګرۍ په خطر د وسلوالو ډلو په مالی سرچینو د ترهګرو پیښو په زیاتوالي او د دې په مخنیوي بحثونه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې په دې کانفرنس کې د پاکستاني وفد مشري د بهرنیو چارو د وزارت یو سیکرټر سید حیدر شاه او د امریکایي وفد مشري د ترهګرۍ ضد مبارزې د همغږۍ چارواکي کریستوفر لینډبرګ کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ ضد دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې په پاکستان کې له تیر کال راهیسې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکی ریچرډ بینټ وای له ښځو او جنکو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جرمونو سره تړلی بلل کېدی شي. ښاغلي بینټ دغه ریپورت چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو سیاست دا دی چې د ښځو او جنکو له بشري حقوقو انکار وکړي او ښځې د بنیادي حقوقو بې برخې کړي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه مشال ریډیو پوښتنې نه دي جواب کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو ادعاوې رد کړې دي. او بل خبر دا چې د یوکرین پوز نن اویل روسیه د هیواد په بخمود خار په 1300 ساعتونو کې د تازه بریدونو لړۍ پیل کړې ده. په عین حال کې د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا په خپل شپنۍ وینا کې وویل چې د هیواد د دونیسک سیمې محاصره شوي بخمود خار دفاع لا نور ټینګولو ته ژمن دی. د یوکرین پوز مشرتابه نن په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې ویل 13 ورځې د روسي ځواکونو له 1300 زیات بریدونه په شاتم بولي چې پکې تر ټولو ډیر بریدونه په بخمود خار او خواوشا سیمو شوې دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه مو له منور شاد څخه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لکه څنګه چې ټاکل شوی و نن عدالت ته نه دی وړاندې شوی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ګور مسید، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ چې د عمران خان د وړاندې کېدو یا نه وړاندې کېدو په اړه څه لرئ؟
ډېره مننه، تشکر. بالکل، دا نن د سحر نه د توشخانه کیس په حوالی سره د اسلام آباد پولیس او سیشن کورټ چې وړوکی عدالت په هغه کې د دې اورېدنه شروع ده، او په دې اورېدنه کې عدالت بار بار دا غوښتنه وکړه چې عمران خان ولې نه دی حاضر شوی. په دې کې د مسلم د اتحادي حکومت له اړخه محسن شاه نواز رانزا شریک شوی دی، او د الیکشن کمیشن له اړخه وکیل چې دی هغه سعد حسن هم په دې اورېدنه کې ګډون کوي. د عمران خان چې کوم د وکیلانو ټیم دی هغه ورته دا وویل چې عمران خان ناجوړه دی، هغه عدالت ته نشي پېښ کېدلی. خو چې بیا بیا اصرار وشو د عمران خان وکیل شیر افضل مروت دا ورته وویل چې عمران خان به په 9 مارچ باندې اسلام آباد های کورټ ته پیشي کوي. نو بیا عدالت دا ورته وویل چې عمران خان اسلام آباد های کورټ کې پیشي کولی شي، په سیشن کورټ کې پیشي اورېدنې ته ولې نشي راتلی. نو د عمران خان وکیل ورته وویل چې په کوم د سیشن کورټ ځای دی هغه د خطرې نه بهر نه دی، هلته د عمران خان ځان ته خطره ده، او د ده باندې ځان مرګي برید هم کېدی شي، او په ده باندې د مرګ دپاره حمله کېدی شي. په دې بنیاد باندې که تاسو داسې کار وکړئ چې د عمران خان کومه دلته اورېدنه کېږي هغه د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس ته راوړئ چې په کوم ځای کې اسلام آباد های کورټ دی. په دې باندې تر اوسه پورې دا اورېدنې او بحثونه روان دي. عدالت دا ورته وویل چې که چېرته عمران خان په نیمې ګنټې کې دننه حاضر نه شو نو د ده خلاف به فیصله عدالت واوروي. په دې انتظار باندې تر اوسه پورې عدالت هم ناشته، او هلته اورېدنې دپاره دا انتظار کېږي چې عمران خان کراوه نه رسیږي. نو عدالت لږ ساعت مخکې لږه شیبه مخکې دا خبره یو ځل بیا ورته وکړله چې په نیم ساعت کې به د ده خلاف اورېدنه کېږي او فیصله به رامخته کېږي، پرېکړه به کېږي. خو تر اوسه پورې د عمران خان د راتګ چې کومه خبره ده، سرچینې دا وایي چې عمران خان به دې اورېدنې ته رامخامخ نه شي.
ګوهر، بل پلو چې دوی هلته په اسلام آباد های کورټ کې کوم درخواست جمع کړی او دا هغه څه سوي دي؟ هلو،
اسلام آباد های کورټ کې چې کوم اورېدنه و دا هغه د مارچ 9 دوی ته ورکړې ده، یعنی سبا نه بل ورځ به په هغه کې د عمران خان راغوښتي.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبریال ګور مسیدو چې له اسلام آباد را سره وو. په اخر کې ټلیفون لاین لږ کمزوري سو، بښنه غواړو. اول چې د اسلام آباد های کورټ عمران خان ته ویلي چې د مارچ پر 9 دی ورته حاضر سي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د پېښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحده طلبه محاذ په پوهنتون کې د هاسټلونو د امنیتي کمپنۍ مشر سکلین بنگش د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زده کوونکو غوښتنه وکړه چې انتظامیه دي په پوهنتون کې د وسلې پر استعمال مکمل بندیز ولګوي. پر دې مهال زده کوونکو دا غوښتنه هم وکړه چې د دې پیښې نوټس دی واخیستل شي، او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته دي سزاګانې ورکړل شي. بلخوا د پوهنتون انظامی وای چې د پیشی د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نور تفصیل د مشال رډي خبريال عظمت علي شاه راکوي.
د مارچ په شپږما د پېښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحده طلبه محاذ په پوهنتون کې د شخصي یا پرایویټ سیکیورټي کمپنۍ مشر سکلین بنګش د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زده کوونکو د اکیډمیک بلاک نه د پوهنتون د مین گیټ پورې لاریون هم وکړه. د پوهنتون زده کوونکي جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون انتظامیه دی د سیګما سیکیورټی کمپنۍ سره خپل لاسلیک ختم کړي.
پولیس موجود دی، خیبر فورس موجود دی، دلته نور پرایویټ چې کوم سیکیورټی آفیسرز دي، سیکیورټی اهلکاران دي، هغوی موجود دي. موږ هغوی ته وایو چې دونه په ګڼ شمېر موجود دی او دا کیمپس چې دا یو تاریخي حیثیت لري په ټول خیبر پختونخوا کې، د دې چې کوم ګریجویټس دي، د دې چې کوم طالب علمان دي، نو هغه پوره خیبر پختونخوا کې خپل سرویسز ورکوي. دې کیمپس کې یو پر امن ماحول و، هغه پر امن ماحول اوس خرابیږي. نو موږ انتظامیې ته هم وایو، موږ پولیس ته هم وایو، موږ نور هم سیول اډمنسټریشن ټولو ته وایو چې په دې کې خپل کردار ادا کوي او د دې د واپس د پرامن ماحول جوړولو لپاره تاسو کوششونه وکړئ.
سکلین بنگش په پېښور پوهنتون کې د یو شخصي سیکیورټي کمپنۍ سیګما مشرو او د مارچ په پنځمه په انټرنیشنل هاسټل کې پر ډزو وجلی شوی وو. د پوهنتون د پولیسو په وینا چې وسله لرونکي سیکیورټي ګارډ د پېښرستو تښتېدلی و چې د مارچ په شپږمه یې گرفتاره کړې او تپوس پوښتنې ترې روانې دي. د پېښرستو د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پېښې پر ضد او د موجوده وی سي د څوکې نه د لرې کېدو پورې به پوهنتون کې کلاسونه نه اخلي.
نو د دغه واقعې نه پس زمونږ چې کوم والدین دي هغه هم ټول په ټینشن کې دي. د ماشومانو دغه شان زمونږ طلبا او طالبات هم په ټینشن کې دي، زمونږ ټول ټیچر کمیونټي هم په ټینشن کې ده. د هغې دی خبرو ته، د هغې د رابطو ته، د هغې عرصه ته کتو کې د کلاسز بایکاټ کوو مکمل او دلته ناسته کوو چې تر څو پورې دا زموار خلک چې کوم دی دا مه ته راوسته شوي نه دي. دا کم سیکیورټي لیپس چې کوم دی ماته لایف تھریټ دی اوس. نو چې څو پورې زما د لایف تھریټ مسله نه ده حل شوې، نو زه به په کومه طریقه باندې خپله ډیوټي کوم.
یا دوی چې د روان کال د فروری په شلمه په اسلامي کالج کې هم د یو سیکیورټي ګارډ پر ډزو د کالج استاد پروفیسر بشیر هم وجلی شوی وو. د پوهنتون زده کوونکي ادریس باچا مشال ریډیو ته وویل چې پوهنتون کې حالات روس په بلا په خرابېدو دي.
سپلین بنګش او داغي خاندان ته بچو ته دي فوري شهید پیکیج ورکړی شي چې سمرم داغه گرفتار او داغه قاتل او غزر دي فوري قانوني کاروایی وکړي شي. او درې مزمنه مطالبه چې په دې یونیورسيټو کې په دې کیمپسو کې کم سیکیورټایزیشن عمل لري، کم اصلاح دي. دلته خو نه پوهیږم چې دلته سیټم به یا پرتی دي. زه خو لکه د طالب نه یریدم، هغه طالب نن ماته دلته د چوکیدار په شکل کې ناشته. زبر یو د طالب نه یریږم، زبر دلته د چوکیدار نه یریږم، ځکه چې هغه زما په پروفیسر نه راتړي، زما په یو سیکیورټی انچارج سپروایزر نه راتړي. نو زه ورته یو معمولی سټوډنټ چې ښکارم. زمونږ دا مطالبه دي چې د دې پوهنتونونو فوري د سیکیورټایزیشن عمل ختم کړي شي، اصلاح دې ته غونډې کړي شي.
د پېښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پېښې د ښکارا پلټون لپاره کمیټي جوړه کړې ده او کمیټي به په لسو ورځو کې دننه د پېښې په اړه ټول معلومات پوهنتون انتظامی ته جمع کوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا گورنر ته د انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره د لیکل سوي خط په جواب کې د خیبر پښتونخوا گورنر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو پر ځای د الیکشن کمیشن چارواکو ته بلنه ورکړې ده چې گورنر هاوس ته ورسي او له ده سره په دې اړه سلا مشوره وکړي. تر دې وړاندې ولسمشر عارف علوي د پنجاب صوبایي انتخاباتو لپاره د اپریل 13 نیټه اعلان کړې وه. پادیار تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې
د خیبر پښتونخوا گورنر د انتخاباتو د نیټې د مشاورت لپاره د الیکشن کمیشن چارواکي گورنر هاوس پېښور ته رابلري دي. دا خبره د الیکشن کمیشن لخوا د پښتونخوا گورنر ته د لیګل شوی هغه خط په جواب کې لیکل شوی ده، کوم خط چې په نوې ورځو کې د ننه په تحلیل شویو دوه صوبایي اسمبلیانو د عامو ټاکنو کولو د سپریم کورټ د سود نوټس د پیښلې وروستو د پښتونخوا گورنر ته لیږدولې شوې وو. د الیکشن کمیشن لخوا په هغه خط کې د سپریم کورټ د پیښلې په رڼا کې د پښتونخوا گورنر ته د اپریل د 1 نیټې نه تر مئی د 1 نیټې پورې د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې د مقرر کولو ویلې شوې وو. خو د پښتونخوا گورنر د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو په ځای الیکشن کمیشن ته په لیکلې شوې خط کې د سپریم کورټ د پیښلې د یوې برخې حواله ورکړې ده چې پکې د انتخاباتو لپاره د مشاورت لپاره د الیکشن کمیشن د چارواکو د حاضرېدلو خبره لیکلې شوې ده. د سپریم کورټ د پیښلې په رڼا کې تر دې وړاندې ولسمشر عارف علوي د پنجاب صوبې لپاره الیکشن کمیشن ته د اپریل د 1 نیټې سپارښتنه کړې وه. په پیښور کې خبریال او شینونکې محمود جان بابر وایي ولسمشر او گورنر دواړو د خپلو خپلو ګوندونو د مرزۍ مطابق د سپریم کورټ په فیصله عکس العمل وښودلو.
صدر عارف علوي صاحب خو د عمران خان د پالیسۍ مطابق لاړو، دی به د خپلې پارټۍ مطابق ځي، ځکه چې دی د پارټۍ د الیکشن په حق لباندې کم موقف دی. دی خو به نیغ په نیغه ښکاره خبره نه کوي، خو دی به خامخا داسې کارونه کوي چې هغې سره به هغه موقف ته تقویت ملاویږي کم چې د دې د الیکشن په حق لباندې دی. کوشش به کوي چې الیکشن څومره چې رستو کېدی شي رستو دی شي او د سپریم کورټ په وینا دی ونه شي. نو دې دپاره زما په خیال باندې دی اوس د خطو لیکلو، اول دی ته خط راو، بیا دی ته دی خط اوس جواب، اوس دی خط لیکلو، بیا به میټنګ کېږي، بیا په کې د صوبې د حالاتو جایزه اخیستل کېږي، بیا به ویل شي چې دلته حالات د الیکشن لپاره ټیک نه دي.
پاکستان تحریک انصاف په موجوده وفاقي حکومت په بیا بیا تور پوری کړي چې دوی د انتخاباتو نه د تختیدلو هڅه کوي، خو په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې دا تورونه رد کړي وو.
الیکشن جو ہے وہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہونا چاہیے، الیکشن صرف عمران خان کی ضد کو پورا کرنے،
انتخابات دا ہیواد دا پرمختگ لپارا پکار دی، انتخابات یوازی دا عمران خان دا ضد پورا کولو لپارا ندی پکار، آزاد او رانا انتخابات پکار دی او دا سی چی نتائج ٹول قوم تسلیم کری،
نتائج کو پوری قوم تسلیم کرے.
یاد دی وی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لاري د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لری کړی شوی وو، او بیا د پاکستان تحریک انصاف اکثریتي غړو د قومي اسمبلی نه استفاګانی ورکړی وي، او عمران خان په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، او د دې لپاره په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیان هم تحلیل شوی دي. خو موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه وایي انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې د روان کال په منی کې په خپل وخت کېږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د کوټي شار ډبل سړک ته څیرما په سرکی کلا کې نن سهار وختي په یو کور کې د گیس 14 سوي دا چې په کې شپږتنه وجل سوي او 15 نور جوبل سوي دي. د مرستندوی ادارې کارکونکي چې لپی شروسته د کور ته ورغلي وای پېښه د گیس د لیکیج لوجي سوي دا چې په کې د دغه کور یو کوټه نړیدلې ده. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترن په دې اړه نور حال راکوي.
د کوټو ډبل سړک ته چیرمه په سرکی کلا کې نن سهار وختي په یو کور کې د گیس له امله 14 سوي ده، او په نتیجه کې د کور زیاتره خونې نړیدلې چې له امله یولس کسان تر لاندې سوي وو. د پیښې وروسته د مرستندوی ادارو غړي هلته رسیدلي او تر نړیدلې چت لاندې سوي خلک یې راستلي، په کوم کې چې شپږ مړه او 15 زخمیان سوي دي. څوک چې سمدلاسه د کوټو وسیول هسپتال ته رسولي دي چیرې چې ډاکټرانو د ځینو وضع سامانه ده شودلې. په دې ترڅ کې چې مکله د سیول هسپتال د کوټې د ویان ډاکټر وسیم بیگ سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې په پېښه کې شپږ کسان مړه او 15 زخمیان دي. په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. په دوی کې د درو زخمیانو وضع اوس هم سمه نه ده. بل خوا ته د مرستندوی ادارو د غړو په وینا چې د 14 لامل د یاد کور لویه برخه تباه شوې ده. دوی دا هم ویلی دی چې چاودنه په یوه خونه کې د ګیس د لیکیج له امله سوې ده. د پیښو وروسته پولیس هم هلته رسېدلي او د پیښې د علت په اړه کار پیل کړی دی او زیاته کړې ده چې په مړو کې دوې مېرمنې او څلور ماشومان شامل دي. دوی د مړو او زخمیانو تعلق د یوه خاندان سره ښودلی دی. د یادونې وړ ده چې هر کال د ژمي په دې موسم کې په کوټه او د صوبې په سړو برخو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د کارپوهانو په وینا چې د دې لوی علت د ګیس د فشار کمښت او زیاتوالی دی، ځکه چې د دې څخه له مخه د روان کال د جنوري د میاشت په 15مه نیټه د کوټ په سیټلایټ ټون کې د ګیس لیکیج په یو بله ناوړه پیښه کې شپږ کسان په یو کور کې مړه وو، په کوم چې یوه مېرمن او د هغې خاوند او څلورې بچیان وو. د دغه ډول پیښو په ضد په کوټه کې د سیاسي جماعتو او تنظیمو لخوا په وار وار احتجاج هم سوی دی او دوی ویلي دي چې د سوی ګیس د کمپنۍ له لوري د ګیس د کم او زیات فشار په نتیجه کې انساني ځانو ته دا ډول زیان رسیږي. خود ګیس د چارواکو له لوري همیش دا تورونه نه یوازې په کلکه سر رد سوي دي، بلکې دوی ویلي دي چې خلک د ګیس د استعمال پر وخت د احتیاط څخه کار نه اخلي. بیا په خاصه توګه د یخ په شپو کې زیاتره خلک د شپې په وخت کې ګیس خلاص پرېږدي او خپل ورته بیده سي، نو په نتیجه کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د یادونې وړ ده چې د تیرو څو کلو راهیسې د ژمي په موسم کې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د ګیس د کم فشار ستونزه رامنځته کیږي. د چارواکو په وینا چې د دې یو لوی علت د یخنۍ په موسم کې د ګیس زیاته کارونه ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. جنوبی وزیرستان په دوو ضلعو یعنی بره او کوز جنوبی وزیرستان ویشل شوی دی، خو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي لای هم انتظامی چارواکي په ټانګ کې دفترونه لري. دوی غوښتنه لري چې حکومت زر تر زره انتظامی چارواکي د دوی سیمو ته ورولېږي. خلک وایي د بره جنوبی وزیرستان په سپینکی رغزی کې د انتظامی چارواکو لپاره د دفترونو جوړولو منظوري ورکړل شوې ده، خو کار لا ورباندې نه دی پیل شوی. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې هلته د ضلع د مرکز پر جوړولو کار روان دی. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبریال اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې سیمې ته د ضلع درجه ورکړې ده، خو انتظامی هډکوارټر یې په ټانګ ضلع کښې قایم دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
چکیم په تحصیل سراروغا، تحصیل ماکین، تحصیل شکتوی، تحصیل تیارزا او تحصیل شوال، نو دغه چکیم انتظامیاتو کیم تحصیل دور وی یا پولیټیکل مقرر وی دا هم پټانګ شنوستی. دغه وجه نه وزیرستان انتهایی غرابوت پته شوی دی چې یو سمی شي کیم جوډیشری رغلی دو اهم دی لته په ټانګ شنوستادو. وې څومکه چې کلا دوی زی له اعلان وشک وې سمیش ډیماند دادای چې وزیرستان ته د انتظامیا پورته لوړه شي، جوډیشری دا پورته لوړه شي، پولیس دا پورته لوړ شي، چکیم وسه
د سراروغا سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا زر د ټانګ ضلع نه د سویلي وزیرستان انتظامی دفتری نه ده د دوی خپلې سیمې ته ده بدل کی.
دا پات کوي چې کوم د ضلع سره تړلي آفیسي نه دي چې هغه په ضلع کښې دننه مشته فعال شي چې چار پېشېري شي مشته یوه واړه نه واړه چار په یوه ساین پسې کې نیز درې نی جمو تقریبا دوه نیم درې زره نه خرڅه پشې کېږي د سراروغې د ماکین د لادې نه او پیرا ریز نه هم پکې لا یو ساین او وینې زه ټاټکه پسې درې مزونه ورساوم.
د کوټکۍ سیمې اوسیدونکی رحمت شاه مسید ویایي چې حکومتي چارواکیو لیا په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د انتظامی هډکوارټر جوړول باندې چار هم شروع کړی نه دو
کی ما هډکوارټر نوټیفیکیشن شوای دی په سپین کې راغلی د کیډیټ کالج سره او تر وسه پرې په ګرون باندې هیڅ نشته دی چې د میزو د شک په ریاست پاکستان چې دا شای میشته بالکل نه جوړوي په وزیرستان دا په هغه ضلع ټانګ شي واتره پرېږدي که چیرې دی مخلص وای تر وسه پرې چار خشیری کړی وای د هډکوارټر خالته جوړوای میشته یقینا شو بلا ضلع ته ډېر زیو تکلیف دی او بل که چیرې دا شاید می زلاتا رو پوس نشی د وزیرستان په خبرانوی دو ټول عمر د پورا وزیرستان غیر آبود پوتی وی.
مشال ریڈیو چه ده سویلی وزیرستان اپر زیلی و سیدین که پا خپل سیمک شه ده هیڈکوارٹر جوڑاول وشتنا ده ڈیپٹی کمیشنر اشواق خان مخه تک شیشوا آغوی وویل
زمنګا ډیسټریکټ هډ کوارټر کې کابینټ چې ډیسیژن کړی دی نو هغه انکای راغ دی هغه الډي پټل شوی دی او بیا دې لپاره سیکشن فور به کیږي هغه به ډیسیژن کیږي ګوزیشن لپاره سوی هلته چې پین کیږي خو ګریجویټي موږ هم دا کوشش کوو چې زمنګا تحصیلداران یا کوم باقي افسران دي نو هغه موږ فیلډ ته لیږو فیلډ چلته خپل کنسرن سب ډیویژن ته دي او چونکی زیاتر یخنۍ د وجې نه لاندې چونکی ایگزوډس شوی مایګریشن شوی دی نو خلک ټول لاندې دي نو په ټانک کې ځکه زمنګا زیاتر چې کوم خلک د پټانک کې پاتې کیږي هغه راځي هغه څه کارونه یې خو دلته کیږي چکل گرمی شروع کی گنی ہم کوشش کو چی منگ خپل پریزنس چلتا پا ڈسٹرکٹ کی ہم شو کو چلتا خپل کو مسائل دی دا وہ بدہ دی بن گیا کو انشاء اللہ ہم کوشش تا سو نظر کر در کی گنی دا کے با ہم کوشش کو خپل
دی سویلی وزیرستان پر ضلعے و سیدن کے دی پاکستان حکومتی چارواکیوں نا دا وشتنا ہم وکڑا چے دی ٹانک ضلعے نا دی دوئی سیمے انتظامی دفتروں نا دی دوئی خپل سیمے تا دی منتقل کول دی پورا دا زر گڑاندی گامونا پورتا کی اشتیاق ما سید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې افغان شذو او انجونو سره د طالبانو چلند د بشريت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بینیټ پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو تګلاره دا ده چې شذي له بشري حقوقو محروم کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی شذو ته د تعلیم او کار پر میکانیزم باندې لګیا دي. په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی په ریپورت کې اورو.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ پرون د مارچ پر 16 نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل سوي چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنت په خپل راپور کې چې د تیر 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سی ویلي له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. ښاغلی بنت وویل د طالبانو عمدي او حساب سوي پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. هغه ټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کېدای سي. بنت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ اړخه توجیه نه لري. ښاغلی بنت پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارتاید سره انډول وبلل او زیاته یې کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. په عین حال کې د ښځو او نجونو د حقونو فعال ملالې یوسفزي په یوه نوي ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي اونجونی بیرج چهيري بسي خو موږ باید هغه پلمي او توجيهات چې طالبان یې کوي ونه منو. هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیشنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دی. خو تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. د سازمان د روان کال د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرانی غونډه کې د جنو د ښوونځیو او پانتونونو د بندولو پریکړې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د نجونو لاسرسی په هر کچې چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شه.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. په پښتونخوا کې د مازګر څلور نیم بجې سي د څو مهم خبرونو سرټکی درته لولم. لاغور سو بیا د مشال ریډیو اونیزه خبرونه راډیو مجله واورو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د توشخانی په مقدمه کې عدالت ته نه دی وړاندې شوی. د تحریک انصاف وکیلانو عدالت ویلي چې د هغه ژوند ته خطر دی. بل پلو د اسلام آباد های کورټ د هغه پر هغه درخواست نه هم نیټه ورکړی ده چې د تر نیول وړاندې ناقابل ضمانت وارنټ دی ختم کړل سي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جرمونو سره په انډول کې بلل کې. د اسین موړي د خبرې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې کړی دی. او د اوکراین پاوز نن وویل چې روسیې د هیواد په بخمود شار کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د تازه بردونو لړۍ پیل کړې ده. او سم تاسو ته د مشال رادیو نیوز خبرونه مشال رادیو مجله وړاندې کوو چې کوربه یې نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه را سره په خبرونه کې محدثه سندره ملمنه ده. د فرهنګ سره مینه لري او لیکل کوي او د دې ترڅنګ ډیره خسته ډکلمه کوي. د دوی د یوټیوب چینل دی او همدارنګه د فیسبوک پاڼه لري. په هغه کې دوی وخت په وخت د پښتنو شاعرانو شعرونه په ښکلي انداز کې د ښکلي موسیقي سره وړاندې کوي. نن به د هغې سره د هغې پر ژوند او کار باندې خبرې کوو. دا نوم مې صحیح واغسته کنه؟ سمه ده. نو درنو اوریدونکو زموږ میلمانه زموږ سره ده په واتس اپ باندې وصل در سره. له سندرې نه به وپوښتو چې سندره څوک ته د کوم ځای ده او څنګه را پیدا شوله مخې ته راغله یو ناڅاپه؟
سلامونه او ستړي مسي امیر صاحب، تاسو ته د مشال رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. پوره نوم مې محدثه سندره ده او د نورو معلوماتو په اړه غواړم چې په ټولنیزو رسنیو کې مې د فعالیتونو پیژندګلو په اړه بسته معلومات بسنه وکړم. ځکه زه لا تر اوسه د ځینو محدودیتونو او روایتونو ښکار یم، نو د ځان په اړه ډاډه نه سم غږېدلی. هیله ده چې درک مې کړئ.
سمه ده. نو له هنر او ادب سره مو مینه څومره پخوانۍ ده او څنګه پیدا شول؟
هغه د پښتنو یوه خبره ده چې ماته پلانې شی د پلار او لنیکه نه راپاتې دی. په اصل کې هنر او ادب د انساني عواطفو، احساساتو او جذباتو د بیان ژبه ده، او فکر نه کوم داسې څوک به هم وي چې دې برخې سره د لیوالتیا ونه لري. ما دقیق نه پوهیږم چې دا مینه څنګه پیل سوه او ولې دومره دوام پیدا کړ. په اصل کې ښایي د مینې پر ځای د ځینو سوالونو د ځوابونو لټه وه چې دې میدان ته راغلم.
ما ستاسو ډکلمې اوریدلې. پر دې سربیره نور کوم فعالیتونه لرئ؟ شعر لیکئ، قصه لیکئ، نور څه لیکئ تاسو؟
مننه چې اورئ. مې یو وخت نیو نیم شعر لیکه، خو کله چې پوسم خبره تکراری کیږي نو پرې مې خوده. او په نثر کې ونی ما ادبي ټوټه او هنري نثر لیکم، خو داسې جوت کار مې نه دی کړی. زما په فکر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې انسان خپل رازونه او احساسات څنګه بیان کړي، او د کلمه له ما سره د دې بیان په برخه کې هم مرسته کوي. تر اوسه مې د شعرونو تر څنګ یو نیم هنري لنډکی نثر د کلمه کړی دی او د یو ناول په دکلمې مې هم کار پیل کړی. کله چې مکمل سلو تاسو ټولو قدرمنو سره به شریک کړم.
صحیح. او تاسو چې دا ډیکلیما کوي د خوډیر په هنري انداز کې مخې ته راځي. سړی چې په فیسبوک کې لولي په پیج کې ستاسو یا یوټیوب کې ستاسو دغه هلی ځلې سړی اوري، نو د دې تر شا خو ډیر تاسو کوششونه به کړي وي، دې ته موسیقي برابروي، تاسو داسې وسایل لرئ چې ستاسو د خپل د غږ چې دی په ډیر ښه انداز کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې کوئ لوستونکو د اوریدونکو ته دا وړاندې کوي، نو او په دې پروګرامونو باندې باید د سړی سره هم خلاص وي کنه، د آډیو د ایډیټ پروګرامونه دي یا دا د بیرته بیا ویژوالایز کول چې په تصویري بڼه باندې خلک یې وویني او وایمري، نو دغه ارث باندې ملاس بر دی.
دا خبره سمه ده چې غږ خدایي ورکړه ده، خو د کلمې لپاره کوښښ او ریاضت هم مهم دی، ځکه د کلمې لپاره یوازې غږ بسنه نه کوي، د شعر په ژبه ځان پوهول، لحن، انداز، دا هر څه په ریاضت پورې اړه لري. او کله چې د دې ټولو شیانو توازن برابر سي، د غږ نیمګړتیا ورکوي او ښکلا یې لا څو چنده کوي. تر ډېره حده خپله کوښښ کوم، خو کوم څه چې مې په وس نه وي پوره یا پرې نه پوهېږم له ملګرو یې پوښتم. کورونه یې ودان، خپل همکاري راڅخه نه ده سپمولې، خو تر ډېره حده مې خپل کوښښ دی.
صحیح. نو دا هم راته وایي چې په افغانستان کې د میرمنو فعالیتونه تاسو به ګورئ چې ټکنی شوي دي، پر تاسو باندې شخصا څومره اغېز کړ؟
روان ناورین پر هر افغان وګړي اغېز کړی، نجونې بیا تر نورو ډېرې وځپل شوې. زه هم د یوې پښتنې ټولنې لور یم. د اوسني وضعیت سره پخواني محدودیتونه نور هم پراخه شوي او دغه کار په هره برخه کې افغان نجونې له ستونزو سره مخ کړي. په عموم کې ښځینه روښانفکرۍ ته سخته ضربه رسولې.
صحیح. او د دې نه د راوتو کومه لاره تاسو وینئ؟ لرې چرته د رڼا سرک وینئ کنه؟
پسته حالاتو کې خو نه، د کوم وضعیت چې اوس روان دی هیڅ داسې څه نه تر سترګو کېږي چې موږ یوه هیله ورته ولرو، نو
نه. خوشحال بابا یو شعر دی چې که اسمان دی د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. او بل دا د شاعر او لیکوال او د هنرمند او د دې کسانو کار هم دا وي چې ناهیلی ولس چې دی هغه راپورته کړي له ځان سره. نو کله چې انځورګر یا شاعر یا لیکوال په خپله ناهیلی شي، نو بیا به څوک ستاسو په خیال ډاډه کوي؟ کوم حالات پې چې د هم ډاډه شي ولست هم بیا ډاډګیره نه ورکړي ستاسو په خیال؟
کوم کوم هم دا هڅه کوم چې موږ خپل ډېر فشار لاندې خو هڅه کوم چې خلکو ته یو څه ډاډ وشي. په دا وضعیت کې زما لپاره هم دا کار ډېر سخت دی، خو دغه دی لګیا یم نو.
تاسو مخکې وویلې چې ځینې دوستان دي چې تاسو سره کومک کوي، ستاسو د هنري کارونو په زلولو کې تاسو سره مرسته کوي، ستاسو خپل کورنۍ څومره ستاسو د هنري فعالیتونو طرفدار ده یا څومره مرسته در سره کوي په دې لاره کې؟
زما د کورنۍ د کور ودان ویزه په ډاډ مخ ته روانه یم، خو یو کورنۍ کې هم خامخا جلا فکرونه او نظرونه وي، حتماً به محدودیتونه او ملاتړ هم لري.
صحیح. یعنی څنګه چې د افغانانو کورنۍ دی او مغه سیلته سره هم مغه سی برخورد کیږي، مرسته هم در سره کوي، خو ځنې چوکاټونه هم معلوم دي.
بالکل. کور کې داسې خلک هم ستاسې ستایي، داسې خلک هم ستاسې پیښې مخالف.
صحیح. او د تاسو چې دا شعرونه ډیکلوما کړي، تر اوسه مو د کومو شاعرانو شعرونه زیات ډیکلوما کړي دي؟ تاسو به د ډیرو ویلي، خو داسې به م وي چې د هغوی شعرونه به مو زیات ویلي، د سوسو شعرونه به مو ویلي، نو د خوښې شاعران مو څوک دي او د چا شعرونه مو زیات ډیکلوما کړي دي؟
زه د شاعر انتخاب نه لرم، زما انتخاب تل شعر وي. ما د داسې شاعرانو شعرونه هم ډیکلوما کړي چې بیخي نومره کې وو، خو شعر یې ښه وو، که د لویو شاعرانو شعرونه هم وو تل می شعر ته کتلې، خو داسې انتخابي شاعر نه لرم.
داسې انتخاب کړی څوک نه لرم.
صحیح. نو تاسو د هر څه په فیسبوک او یوټیوب باندې خبروي؟
بالکل، په یوټیوب چینل سره دی په کې خبرې.
صحیح. نو هغه ملګری چې زموږ ته رادیو له لارې ستاسو غږ هم دا شی باوري، هغه څنګه تاسو موندل شي په یوټیوب کې؟ خپل ادرس ورته ویل شي؟
که رښتیا وایم، څومره چې زه خواري کوم او تمه لرم، هغه مره ښه نه دی روان. تقریبا یو کال کېږي چې د سندرې په نوم یوټیوب چینل لرم، خو تر اوسه یې هغه د معیاري کېدو اندازه هم نه ده پوره کړې. خو بیا هم د ځینو دوستانو کور ودان چې تشویق کوي، مې د پرمختګ انګیزه راکوي.
صحیح. نو هیله مو څه ده؟ لکه تاسو خو د خپلې غاړې خپل پوره محنت کوئ، مثلا ښه شعر انتخابوئ، خکول موسیقی ورته برابر وای. خدای پاک یو ډیر خسته واز درکړی پاغه انداز کې تاسو ډیکلمه کوي تر دې زیات بنو تاسو کوي نور خو هغه د ولس په پلاس کې دی چې هغه مخې ته راشي او ستا چینل هم سبسکرایب کی او دا وګوري درسه او تا پشان نورې پښتنې چې دی همداشي په یوټیوب کې ډېرې کمې فعالانې لرو چې داسې معیاري کار وړاندې کولی شي نو ولس نه مهیله څه ده چې څوک کړي
تاسو مخکې خپل ارزو کې شي نو هم دومره په وسوره دي او زه په اخلاص خپل ذوق پالم او دوی ته هم کار کوم نور نو دوه پوسته وکړي ادب لپاره کار دی زه یې کوم او خدمت دی زه یې کوم دکه دومیا ورې نه میا چې دا د خپل خوښه ده
کله کله ناهیلي کېږي چې دومره کار کوم او دومره لګه مینه د خلکو لخوا
هیڅکله نه یم ناهیلي سوی او په پوره اندازه کنه وینو او عمره دوستان ستاسو چې ما ډیر تشویق کوي او کورونه یې ودان زره دوی ډیره منندوی یم نو مینوال ستدي بس ما دي څلور نفره واوري خو ذوقي خلک مې دي واوري زه خوشاله یم خپل مینوال
او یوټیوب کې چې بختانین جونې کار کوي کوم سیزونو ته باید ډیره پاملرنه وکړي لسه دي احتیاط وکړي تاسو په خیال باندې لکه زما موخه دا ده چې ځینې مسلې وي لکه کاپی رایټ مسله وي دغو سیزونو ته که اشاره وکړي کنه چې مثلا دی خو بل ښه نیت نه یو موسیقي راواخلي هغه کېدای شي د بل چا یا یو تصویر راواخلي هغه به د کاپی رایټ مسله وي نو دغه سم هغه چینل ورسره خراب نه شي دغو سیزونو ته ستاسو په خیال څه پاملرنه باید وشي
هر ټولنیز رسنۍ خپل اصول او تګلارې لري د یوټیوب اصول بیا د نورو ټولنیزو رسنیو په پرتله یو څه سخت دي تر ټولو مهمه د کاپی رایټ سیستم دی یعنی ته چې کوم میوزیک کاروي کومه ویډیو راخلی یا هم غږ باید د بل چا حقوق ونه لري یعنی کاپی رایټ نه وي یوټیوب چینل ته تر ټولو ستر خطر همدا کاپی رایټ سیستم دی
زه خپل اکثر دغه کیسو سره مخ کیږم خو کوشش ورته کار دی چې هغه تر وخت سره کاپی رایټ نه وي او د دوی هغه هڅې چې دوی کړي دي هغه هغه د پام استلاب سین لا هونه سي نو د دې یوټیوب پر مخ ته وړلم یو څه ستونزمن دي خو سخت نه ده
صحیح
هر کار څه سره وایي وایي کړي کیږي چې هڅه ورته وسی
صحیح نو خلک یوازې ستاسو आवाज اوري دی و کې د شیدا غنی چې ستاسو سهرا مو ویني نو دا کار نه دی ممکن ماته چې ښکاری
فعلاً خو نه حتی زه په کور کې هم محدودیتونه او مخالفتونه سته دي نو په غږ باندې چې دا کیسې سته نو په څیره خو خامخا
صحیح او دا راته وایي چې پښتنې میرمنې لیکوالې یا له هنر سره تړلې سیرې د یو بل سره څومره رقابت یا رفاقت لري ستاسو په خیال
هر څو چې د لیکوالۍ یا هنر ډګر ته راوځي خامخا به د نورو له رفاقت یا رقابت سره مخ کیږي خو په پښتنو میرمنو کې تر رفاقت رقابت بیخي ډیر دی زما په نظر د دې رقابت اصلي لامل د پرمختګ په وړاندې محدودیتونه او خنډونه دي هر میرمن غواړي چې پرمختګ وکړي او په ټولنه کې ومنل سي خو د ټولنې یا کورنۍ شرایط داسې وي چې د هغوی د پرمختګ معنی ګرځي نو دوی چې د بلې میرمنې پرمختګ ګوري د کمترۍ احساس کوي او دغه احساس نه د خلاصون په خاطر رقابت کوي
نو د دې وجه څه ده تاسو په خپله
ونه څو وایم نو زه خپل نه پیږم چې ولې خو د رقابت یو څه ډیر لري تر رفاقت
صحیح یعنی په دې خو به نو کارونه شي مثلا د خواله کیږي چې یو انجلی پاسې بل ته لاس ورکي او یو بل راپور تکړي او په دې میدان کې به اسیم په افغانستان کې د سړو په مقابله کې د خزو ونډه ډیره کمه ده په هر میدان کې او بیا په دې کې چې د خزم د یو بل سره رقابت شروع کی بیا خونپاغ غزغل کې د نور نور مرستو پات کیږي نو دغه منډه کې د شاملې دوه لپاره ستاسو په خیال کدو یو بل ته لاس ورکی نو ټولې به کامیاب نه کیږي بالکل هم
دا خبره ده زه هم دا نظر لرم چې یو بل ته لاس ورکو یو بل سره باید مرسته وکړو هغه په هر برخه کې وي خو زه نه پوهېږم چې دلته ځینې حساسیتونه شته دي او فعلاً هم دغه ما چې ډېرې زموږ زما دوستان دي چې ما تشویق کوي یا مثلا ما اوري ما هېڅکله داسې څو نه لیدل، خو نجونو د کور ودان وي، خیر ګیله به نه پرې کوو، انشاءالله ښه به شي.
صحیح. او دا خو سوشل میډیا دا سندرې په دې کې سړیم چې دی په میدان کې دی او ښځې هم په میدان کې دی، دا راته ویل شي چې پښتنې مېرمنې یا نجونې په دغو ټولنیزو فعالیتونو کې د سړو پرتله څومره ازادي دوی لري، آیا هر څه خپرولی شي دوی چې څنګه زړه غواړي هغه رقم مخې ته راتلی شي که نه؟ محدودیتونه ډېر دي،
خو کورنۍ هم فرق کوي که نه، فکرونه هم فرق کوي، فامیلونه هم فرق کوي، خامخا داسې خلک هم شته چې د لورو د زوی بیخي فرق نه کوي که نه، دواړو ته یو رقم ورکولی شوی یا په هېڅ کوم ورته څه نه وایي. نو لومړی دا دی زه چې زه راغلی یم، خامخا زه خپله ځینې حساسیتونه زما د کورنۍ یا زما د کورنۍ د ځینو غړو وینم، دغسې نورې نجونې هم دي چې په یوه کور کې هم خامخا مخالفه هم لري او ملاتړی به هم لري.
صحیح. ستاسو د دې غږ د کیفیت نه چې د کلما کې وړاندې کوو د ښکاری لکه په رادیو ټلویزیون کې مو چې کار کړی وي، آیا کاري سابقه لري په دې څنګه کې؟
نه، ما رادیو ټلویزیون کې تر اوسه پورې هیڅ کله کار نه دی کړی.
نو بغیر له کار څنګه دومره په خانداز کې د کلما کولای شي؟
په دې خو زه خپله هم نه پوهېږم، زه هم د ذوق مخې راغلم او داسې ګمان مې هم نه کوی چې ګینې دومره به مینهوال هم وي او دومره به دوه لیوالتیا ولري، خو کورونه یې ودان، خیر دی وي چې څه زما محنت او څه د دو مینه و دغه دی تر دغه ځایه پورې راغله، خو د زما لپاره کار کول هم د شوق او لیوالتیا مسله ده، خو دا چاره د یو مناسب چاپېریال په رامنځته کېدو شونې ده، په دې شرط چې موږ د بیان د ازادۍ تر شا په دولتي کچه ملاتړ ولرو. نه
تاسو ګڼئ چې دا ډکلما هم لکه د شعر غوندې یا د کیسې غوندې یو استعداد دی، خدای داد دی، مثلا چې خدای پاک چاته لکه هنرمندان چې خسته غاړي ورته ورکړي یا چاته د خشیر لیکلو ظرفیت ورکړي یا څوک لنډه کیسه ښه لیکلی شي، همدغسې دا ډکلما هم یو خدای داد ګڼئ تاسې که دا په محنت سره په آواز په دغه کولو سره ښه کېدای شي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دا خدای داد دی، ځکه چې ما نه په راډیو کې کار کړی، نه مې په ټلویزیون کې کار کړی او نه مخکې تر دې ما کومه د کلمه کړې وه. زه یوازې د ذوق له مخې د کلمې ته راغلم او یو ناڅاپه راغلم، نو ما ډېره کمه لاره، ډېره لویه لاره په ډېر کم وخت کې وله، دا ډېر لوی سفر و.
صحیح. دره ته وایي چې ستا مینهوال سړي ډېر دي که ښځې؟
دواړه. ستا ما ته د نجونو او هلکانو دواړو لخوا ډاډ راکول سوی دی، د ټولو منندویه ما دقیق نه پوهېږم چې کومه طلبه به درنه وي، خو خیر دی یوسي د هر یو ملاتړ ما ته انګېزه راکوي.
صحیح. نو په خبرونه کې خو به تاسو نه د شعر ډکلما هم اورو، نو که اوس تاسو نه یو فرمایش وکړو سندرې چې موږ ته یو شعر ډکلما کا چې ستا لږ امتحان هم واخلو چې تا واز پهلته په کمپیوټر کې ښایسته کړې که نه لایف هم خلاصتلی شي.
زه به مې خپل یو غزل له تاسو یو له اورېدونکو سره شریک کړم، هیله داسې خوښ مو سي. سینه سوې ګرځوم د عشق پر هره، در پسې یم له کوره در په دره، ته بایللې مینې یاده خدای دې مړکه، سره لمبه وې نن مې پورته سوې له سره، تل دې دغسې زموږ سترګو کې اوسي، پرې دې نه وزي د غرور له دې کمره، ته په غم لړلې شونډې کړې خندانې، زار دې ښکلیه د خندا له دې هنره، دغه ځمکه او اسمان به مې خلاف سي،
که ده زان پاره وکړم خبره. زله هیچا گیله نکوم ماته، هر سخت درا پیخ لباوره. اوس حیرانه یم غم په څه غلط کړم، نه نشه خوند راکوي او نه سندره.
درنو اوریدونکو، مشال راډیوي مجلې ته غوږې. دا ښایسته شعر او آواز د محادثه سندرې دی، هغه په مشال راډیوي مجله کې زموږ میلمانه ده. ډیره مننه سندرې چې خپل شعر دی اوریدونکو ته وړاندې کړ، یو سما دې را جوړه کړه، محفل دې ښایسته کړ. یو بل شعر هم راته واوروئ، او دا هم راته ووایئ چې دا شعر مو خپل دی که د بل چا شعر مو انتخاب کړی دی.
ستاسو هم ډیره زیاته مننه امیر صاحب. نه، دا مې خپل نه، بلکې ستاسې غزل انتخاب کړی. هیله ده چې د شعر حق مو ادا کړلی سم او د اوریدونکو هم خوښ شي. لگه تسلی را کړه، آباد یم کنه، یخ کل یم ازیګر از در یاد یم کنه. پلازمینه کې د زړه مې د هیچا سفارت نسته، نقشه کې د نړۍ هغه هیواد یم کنه. پښتونیم د توپان سره ډغرې مې نصیب دی، گلگون گلگون حالاتو کې هم خادیم کنه. کمر سو مباور لرم ستاینې به وي ډېرې، خو ګوره په ژوندون یې مرده باد یمه کنه. خو اوس چې دنیا نسته پس له مرګه مې ژوندون دی، د وخت له قید او بند څخه آزاد یمه کنه. زړه کې دې در تیر سومه، په مخ کې دې ولاړ یم، په منډه درته راغلم، زه باد یم کنه. خبر نه یم ستا سترګو کې د نورو څه ارزښت دی، امیر یمه قابل د اعتماد یم کنه.
ډیره زیاته مننه سندرې چې زما شعر ما اوریدونکو ته په ډیر ښکلی انداز کې وړاندې کړ. زما په خپل شعر مینه راغله، کور مو ودان، ژوندی اوسي. درته وایي چې څنګه کولی شو خپل ادبیات نړیوالو ته ورسوو، د نړیوالو توجه ځان ته راوګرځوو، نړیوالې جایزې وګټو؟
مهال کې د پښتو ادب د بډای کولو تر ټولو مهمه لاره زما په نظر نورو ژبو ته د پښتو آثارو ژباړل دي. نړیوالو که په دې برخه کې پرمختګ کړی یا یې جایزې اخیستې، مثلا د نوبل جایزې، او علت یې په نورو ژبو د خپلو اثارو ژباړل هم دي. که وګورو نو د نړۍ ډېر غوره اثار په ډېر رنځ کې لیکل شوي دي، پر موږ ډېر سخت ناورین تیر شوی. زموږ دردونه، زموږ اذیت له نورې نړۍ ډېر توپیر لري، او د دې تر څنګ موږ په پښتو کې ډېر غوره اثار لرو، خو له بده مرغه چې دا اثار یوازې په پښتو کې پاتې شوي.
ډیره زیاته مننه. او په تلو تلو کې که زموږ اوریدونکو ستا مینوالو ته خپل پیغام هم ورکړي نو خوشحاله به شو.
تم پیغام دا دی چې راځئ مینه د انساني سوکالۍ لپاره عام کړو، او سوکالۍ د انساني ښېګڼې لپاره عام وګرځو. بل خبره دا چې څوک په کوم شي کې استعداد لري او خپل تبه پکې ازمایلی سي دریغ دینه کوي، ځکه دا ټولنه په هره برخه کې لاسنیوي او مرستې ته اړتیا لري او پښتو ادب کې خو بیخي هڅې کمې شوي.
کور مودان سندره ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، محادثه سندره وه چې د مشال راډیوي مجلې سره خبرې کولې. له همدې سره د مجلې دا غنه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
ننگ ننگ ما باندې وکړه سبا مستا په سر پانسه تخی جبینا سر کولا تبی پختو شیوس پختو سلکو ماں